د مایکروفون ستاسو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسې. اداونه بیا هم زه فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره لکه چې مخکې زما همکارم ویل د طبيبي پیښو پر وړاندې د مبارزې یا نړیوالو مبارزو په اړه موږ د خبرونه ځنګړې کړې دي چې زموږ یو ملمه هم را سره ستا او ستاسي پښتني ستاسي نظرونه ستاسي کومې تجربې چې لري په دې برخه کې هغه اورو ساس ټلیفونونه اخلو. مخکې ته دي چې پروګرام ته ورسو د ټلیفون شمیرې درته وایم. تاسو کولی شئ چې په کورنۍ شمیرو کې 0 و 0 و 2 و 2 وسو 55 شمیرې ته زنګ وی هاو بل شمیره مو ده 0 و 99 2 و 3 و 5 و 4 و 5. نړیوال شمیرې هم لرو 0 0 4 و 2 و 2 و 1 و 3 و 1. بل شمیره مو ده 0 0 4 و 2 و 1 و 3 و 5 و 1. نو ستاسو تلیفونونو ته سترګې پلار یو او زموږ د دې خبرونې میلمه به راستروي انجینیر ستانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی او د جیولوژي او کانونو د برخې متخصص چې له دوی سره به هم وروسته ستاسو نظرونه او خپل پوښتنې چې موږ لرو هغه به ورسره مطرح کړو. دوستانو تاسو هم خبر یاست چې پرون د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزه نړیواله ورځ وه چې د اکتوبر 13 وه. د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی دی چې په دې کې ویلي دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ په نړۍ کې د طبیعي ناورینونو او پیښو له امله څه باندې 1,230,000 تنه مړه شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان د ناورین د خطراتو راټیټولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه راپور کې دا خبره کړې ده. دوی وایي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ 0,340 ستر طبیعي ناورینونه او پیښې البته په ټوله نړۍ کې رامنځته شوي دي او د دې دلایل هم طبعا اقلیمي بدلونونه شدل شوي دي، ناسم د هوا حالات او په دې کې 4.2 میلیارد تن انسانان اغیزمن سوی دی په مجموع کې وایو او همدارز نړیوال اقتصاد ته هم 3 تریلیون ډالر زیان رسیدلی دی. پر همدې مسله باندې تمکیجو د افغانستان برخې ته مخه کوي چې په افغانستان کې کوم طبیعي پیښې یا افغانستان څومره له دغه خطرونو سره مخامخ دی، موږ څنګه کولای شو چې دغه خطرات وپیژنو او څنګه ځانونه ترې وساتو، څنګه خپل هیواد ترې ساتو، مخنیوی څنګه کېدای شي. نو اول به وګورو چې زموږ میلمه راستره یې یا فکر کوم چې زموږ تخنیکي همکار یې شرکې چې لا میلمه نه دی وصل شوی په خبرونه کې. ورځو ستاسو تلیفون راخلو چې تاسو هم کولی شئ راته ووایاست چې ستاسو تجربې څه دي د هرې سیمې څخه چې زنګ وهئ ځان راته وپېژنئ او ووایاست چې د طبیعي پیښو څخه ستاسو په سیمه کې ستاسو تجربه څه ده. خلک څه کوي له کومو ستونزو سره مخامخ سوي دي؟ بلې، مهرباني وکړئ خپل ځان راوپېژنئ.
سلام علیکم فرجانه، تا ته ډېر سره ته په دواله کې سلام
علیکم. علیکم سلام وروره، خپل ځان او پېژنې له کوم ځای مو زنګ وهلی او د خبرونه موضوع به مخامخ اوریدلې؟
خدانه سفوله پسرلایم د کې لګینه د بغلان ولایت.
پس لسه د بغلان ولایت خدیر شرغلې، مهرباني وکړئ مخکې مې خبرونه معرفي کړل او فکر نه کوم چې بیا به ضرورت وي چې تکرار وکړو. تاسو خپل تجربه راته وایئ چې تاسو په سیمو کې مخصوصا د افغانستان شمال تر ډېره له طبیعي آفاتو سره مخامخ دی، البته د افغانستان ډېر هېوادونه خو شمال یو لږ ډېر، که تاسو د خپلو سترګو لیدلې حالیا تجربه را سره شریکې.
والا خورجان پر بجان زمن پښتمه خمدو سفر کې مات پدې چې خانه د سویرو سفر تقریبا 14 کال کې په پاکستان راغلی از زمن کې لګی چې زه خاص کوم ته چې خانه د سوی.
بلې، مننه کوم ورور خې. یو بل اوریدونکې هم را سره پر لیک دی، بل اوریدونکې بار واخلو. بلې مهرباني وکړئ خپل نمره ته وایسته او لکوم زایم اړیکنه ولې.
سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولسته له کومه په دغه هدي وردا کې باندې شکول سولینه وردا ګونه.
مېرمنه وکي ورځک سب ستاسي تجربه څه دي د طبي
په خیال موږ په دا ورسته یو څورا وکي دي یو ډېر خنړی سیل شویدون په دغه ورداګو باندې چا کول سوالی کې شي څه کم 200 کورونه ښکار کړل نو د سجونی تلاپوت نه خو د خلکو د نمځکو تازیانونه وو د نو کاروندو تړر ژوندونه وو اته د خلکو زیاتره کورونه یو ورس نو کله کله داسې مشکلات به موږ په سیمو کې زه خپله د سترګو لیدلای خپل کده تا ویما دا پیخه چې منځ ته راغله نو ډېر داسې کسان مشکل په ډېر د اقتصادي وضعیت هم ډېر داسې په ټیټ حالت کې ونه دغه خپل کور او ځکه او هر څه د لاسه کې ورکړ خو بدبختانه د کومه همکاري د کومې خانه ونه شوه کوم شوه داسې ماسې معمولي همکاري و داسې غټه همکاري نه وه نو هغه درنو مېلمانو مې دغه پوښتنه ده که چېرته په کومه سیمه کې کوم طبیعي پیښه منځ ته راځي بعد هغه کوم کسان چې هغه لږ وړتیا د کومک لري یا یو چا سره همکاري کړی شي هغه باید د خپل شخصي مالیاتونه د هغو چا سره د څنګ همسایه ته چې هغو کور ړنګ شوی وي یا کوم بل مشکل سره د دې پیسې ډېرې دوسته کوم همکاري
ورځک صاحب مننه کوم ستاسونه البته پر همکاري باندې بیا وروسته هم خبرې وکړو چې څنګه همکاري کېدای شي زه فقط یو بل پوښتنه لرم چې دغه سیلابونه چې راله دا څنګه سیمه وه آیا دلته خلکو په خپل سر کورونه جوړ کړي و کنه داسې په نقشه یا پلان سوی سیمه وه
د تاریخ په اوږدو کې داسې یو سیل نه ورغلی دی موږ په سیمه کې نو دا خلکو همیش همدلته کورونه جوړ کړي وو دغه په اصطلاح داسې نه وه چې یو زوروکانو یا دغه کورونه چې جوړ کړي وو داسې یوه د خوړ خوله وه کله چې وورېدل سیل په دغو خوړ باندې ووتو نو څه کم 200 کوره وو که سل کوله دغه د دو ښکار شول نور د هغو خبره نه وه صرف داسې پیښه نه وه شوې تر اوسه دا اولنۍ پیښه وه چې په وردګو کې موبایل ته راغله
بلې ډېرې مننه کوم یو بل اوریدو که هم پر لیکه دایی ولی مهربانی بود که زن رو پیجنه فکر کنم چیز مجد دی اولیدون که شمیره نده رخصوه او ارکه پریسول بله بله اولیدون که دایی مهربانی بود که زن رو پیجنه یا خبرونی دی موضوع پا اره خبر نظر یا تجربه از شرکی
سلام علیکم
علیکم سلام
بله
بله استاسی اوازه رو مهربانی بود که زن ځان مېرمنه ځان معرفي کې
زه صدرالدین له خوست امریکا راځم
صدرالدین له خوست ولایت څخه مېرمنه وکړم ورور ستاسو تجربه څه ده د طبيعي پیښو څخه د دې اړیدون کې اړیکه هم پرې سو ورسوس موږ د خبرونې میلمه انجینر ستنمیر زهیر صاحب د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خوانی غړی او د جیولوژي او قانونو د برخې متخصص زهیر صاحب خبرونې ته ډېر شرح خلاص ورسو تاسو ته تاسو د مخکنی اړیدون کې خبرې به شای اوریدلې وي دوی د پوردک کې د سیل یا د سختو سیلابونو درتلو پاره خپل ستون زرا سره شریک کړ دغه رقم تاسو هم شاید یاست چې په افغانستان کې بیل بیل دولونه طبيعي پیش یا طبيعي ناورینونه رامنځته شوی دی یا کیږي احتمال است چې نورم رامنځته شي خو داسې عمومي شکل باندې وایو چې افغانستان څونه د طبيعي پیش له خطرونو سره مخامخ دی په مجموع کې د جغرافي جوړشته
دغه زموږه د طبي پیښه چې د ریکي او سیلاب د افغانستان څنګه رنه هوا د او یو په څلورم برخه د افغانستان همواره ده او تقریبا درې برخه د اورونه نیولې دي لکه د مرغ په روسي کلونه کې دا یو بدبخت حالت راغله چې غاصبین زمکه حکومتي ټولې ونیوي او هغه هم تاسو د غرونو په لمنو کې چې تقریبا د هر خوا د غرونو او بو عمل تر غلي ډیره واسې په دغه مظلوم لسوانی پیسو په مقابل کې خرچ کړي چې خرچ کړي دا لس کال سیلاب رانیس پیول سم کال به راځي او کبر شل کال رانیس پیول سم په طبيعي خبره ده چې دلته چې باران شدید شي د پاس د غرو د لمن او بو ټول دي خور تر راځي کی او په دې خور کې د مظلوم لس هغه دی اول تم غاصب مرتوی چې د حکومت ځموار مو د شخص ځموار نه کړ شخص ځموار د حکومت خو نه مقصد په دغه شکل باندې دغه ډول حرکت شو دی او ډیر رحمه بله
زه است که در توست سیدی در خلقو په مناسب ځایونو کې کورونا نه دی جوړ کړی یاد اړتیا لمخیا او یا هم مثلا په دې باره کې معلومات نه درلوده چې دلته به کومه طبیعي پیښه کیږي که دغه توست چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې له دغو خطرونو سره مخامخ دي کوم ولایتونه په ځانګړي ډول که داسې معلومات ورکړو
نو دا په مشخص ډول باندې نشم ویلای خو ما مخکې دا خبره تاسو اشاره وکړه چې افغانستان درې برخې غرنی دي او ټول ولایتونه کې غرنی سیمې دي د غرو په لمنو کې دغه کورونه جوړ شوي چې د پاسه د غرو اوبه ور باندې سوري دي نو طبیعي خبره ده چې تقریبا په ټولو ولایتونو کې په زیات ولایتونو کې دغه کار شته
بله یوازې سیلابونه نه دي که دغه نورو طبیعي پیښو نمونه هم راته واخلئ چې اورېدونکو ته هم یو معلومات سي چې کوم افغانستان له کومو پیښو سره د احتمال سره مخامخ دی یا راغلي دي او یا هم احتمال شته چې راسي نور کوم آفات دي
دلته دوه ډېرې یو دوه پیښې ډېرې د طبیعي آفاتو له مخې دي چې یو دغه د اور سوځېدنه ده چې د کورونو د اور سوځېدنه ده له بده مرغه په دې وروستیو وختونو کې سره د دې چې ګاز ډبې راواردې شوې د مختلفو هېوادونو دلته غیر سټنډرډ ډبې راواردې شوې په دې کې ګاز دی او تقریبا اوس په هر کور کې دغه نه استفاده کیږي مګر له بده مرغه هیڅ نوه عامه پوهاوی خلکو ته د دغو ډبو د ګازي ډبو نه د استفادې عامه پوهاوی چاته ورنه کړی شو سره دې چې په سلګونو تلویزیونونه موجود دي ادې عقل دغه د بیړنیو ریاست باید دغه عامه پوهاوی دغه تلویزیونونو ته ورکړی شي دغه ډبو نه څنګه سټنډرډ او څه ډول باندې ښه استفاده وشي چې هغه نشي موږ تاسو د ځینو پیښو شاهدان یو چې په کورونو کې ډبې الوتی دي او حتی ټوله کورنۍ غریبانانې د منځه وړي دي کورونو اورونه اخیستي دي نو دغه پیښه هم دغه د ډبو نه د استفادې هغه عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې باید دی ولس ته ورکړی شي
بله مننه کوم استاد امیر زهیر صاحب موږ به واوریدونکو هم راوخلو بیا به بیرته تاسو ته او تاسو معلومات به واخلو بله مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنئ یو لکم ځای مو زنګ وهلی بله بله مشتاق اواز لرو بله ستاسو غږ ستاسو مهرباني وکړئ
نیم کار داد و استاد کنسل کابل من استاد بیدی پوان زیر تو کلمه استاد معلومات لپاره بعد پوانی سوال لپاره زیر دریو وقتی این سلک موضوع واضح سی
میره بانی اوکی
در افغانستان دارای پیدای سوار مختلفه که پیدای مثلا آفتزان کنم بادم عبارت از زلزلات، سیدافاز، کوهسالی در ازای زمین است که در افغانستان در خودی دو جیاد است و میخواد که چون وقت شما کمتر است که قسمت شمال شرق افغانستان سال مالوز به خطر زلزله هاست قسمت های مثلا جنوب غرب افغانستان و مالوز به سیلاب هاست و بالاخره قسمت های شمال شرق همچنان به وقوع لرزش زمین است ما فکر میکنم که یک از گپای که بسیار مهم است که باید افغانستان در لوبت توجه کنه که اول یک اسسمنت یک ارزیابی کنه که کدام نقاط آسیب پذیر است تا زمانی که یک ارزیابی دقیق نکنند درک نمیتوانند که لااقل نقاط آسیب پذیر رو درک کنند که در کجا است این یک از موضوعات عمده است که باید نقاط آسیب پذیر یاد ترک کنند و بالاخره در جایی که نقاط آسیب پذیر است یا واقع از مردم دور کنید یا مردم از واقع دور کنید اون زمان است که بساط همین ارزیابی خود میتونند که جان و مال مردم بسلا در امان بسازند موضوع دیگری که میخواهیم برای شما بگویم که بسیار عمده است دیگر دنیا تجربه شنیمید که خود سطح آگاهی مردم که در نقاط آسیب پذیر است اونا را بلند میبرد کنا اولی کسای هستن که برای رفع وقوع همچون حوادثا به اصطلاح زودتر میرسن ما فکر میکنم که اگر دولت تمام تمرکز سر دولت چکر در خود مرکز در کابل فکر کنند و به اصطلاح برکتا را در این در کابل بند و برد توجه سر نقاط آسیب پذیر و سر مردم عام نکنند بازم احساس میکنم که مشکل با جایش باقی میمانه متاسفانه چون ما ارقام و دیتا به دقیق داشته باشیم ارقام و دیتای قدیم که در کجا مثلا کوی سیلاب ها وجود دارند در کجا باران ها چقدر هست من یه میمان دارم که اوتومات شما برای پیش بینی کنید که کوی سیلاب ها در کجا واقع میشه و کوی بزرگ کجا واقع میشه و هر گوی موقعات را شما دقیق بساسات بساسات موضوعات یونی تدبیر کنید. من ایمان داره که شما جان اقتصاد مردم را پسان نجات میدین. من بخیر اسمک مثال خود شما گفت که شما ببینه که مثلا ما در افغانستان تقریبا در حدود دو میلیون انسان ما صرف به خطر سلاح معروض است و عین تعداد مردم در آلمان هم است، اما در آلمان یک دو نفر کشته است تخمینا، ولی در افغانستان بیشتر از 1000 نفر. برای دیگر از اینکه ما سطح آگاهی ما، فهم ما و برداشت ما و اینکه ما سرکت که نداریم که لاقل بگویم که نقاط و سیمپلیم در کجا است. مثلا خواستم که منعیت بطوری پایتون این کپور امرو شما شریک سازم.
تشکر بسیار زیاد دیرمانان کوم محترم اورورا تاسو شو ټکو ته اشاره وکړه هم غوړم په اولاند ټکو باندې تکرار شکل وایم د غرور راتوي چې افغانستان د بیلا بیلو طبيعي پیښو لکه زلزلې سیلابونه وچکالی یا د ځمکې ښویدنې یو بل مسله چې تقریبا افغانستان د پیښې سره مخامخ دی احتمالا د ځنګلونو لمنځه تلل یا اور لګیدنی یعنی بیلابیل مسائل ست دوی ډیر شته کې اشاره وکړل چې دا سیمې باید وپیژندل سي او خلک خبر خطرونو خبر سي. باید ووایم چې په دې خبرونه کې موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وژغو چې همدا پښتنې ورسره مطرح کړو چې کوم کارونه سوي دي، آیا څومره سیمې پیژندل سوي دي او څه کارونه دوی کړي دي څه باید وسي. خو متاسفانه تر اوسه پرې نه یو بریالی سوي چې د دې ادارې کوم مسؤول راسي. خو تر هغو چې موږ یو دولتي مسؤول یا یو څوک راولو خبرونې ته هڅه کوو، نو بیا هم ستاسې نظرونه راخلو او د ښاغلي ستانمیر زهیر صاحب سره په خبرونه کې پاتې کېږو. هغوی به هم خپلې تجربې راسره شریکې کړي. یو اورېدونکي پر واخلو، بیا به بېرته راسو ځکه ډېر په تلیفون کې پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ، خپل نوم راته وښایاست له کوم ځای مو زنګ والی.
السلام علیکم خوري شهزاده نابینا یم، د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه تاسو سره پاړی شکم.
شهزاده نابینا د کونړ ولایت، خو مهرباني وکړئ محترم خپل نظر سره شریک
کړئ. ځان زما نظر خود شه دلته په کونړ ولایت مرکز اسداباد کې په داخل د شهر کې یو خپل تیر شوی دی، رود دی، دا ډېر خطرناک خول دی خوري او سطح د خول لا دیګه شوی دی. دا څو د تی خورونه پکې راووتل، څو د بار بار ما دولت ته پیشنهادونه مې وکړل، شاروالۍ ته مې ویلې، ولایت مې په دې مقام مې هم په جریان کې واچو چې دا خول ډېر خطرناک خول دی. خدای نه خواسته که دا چېرته د دې د اوبو جن ځای چې د اوبه په کلو باندې اوري، دواړه طرفونه د خول ډېر پرنفوسه کړي دي، لاندې پې خار پروت دی، خپل ولایت ته لاندې پروت دی، نو ډېر د غټ ضرر سره مخامخ دي. خود دولتي چارواکي هېڅ دې خبرې ته کومه توجه نه کوي او هېڅ فکر نه کوي. دا نه وایي چې یاره رښتیا خو دا خول راځي چې دا څو د تېر راغې زموږ حتی چې پادیرو باندې ورغې په سړکونو باندې په خار په منځ کې دا وګرځېدلې د اوبه، خو شاروال هم په غرض نه لري او د ولایت چارواکي هم په غرض نه لري. نو خدای نه خواسته که بیا سبا تاسو موږ ته یو ترپاله یو بوجوړه یو
نابینا صاحب مداخله کوم په بخښنې سره. تاسو ویلی چې دولت او ښاروالۍ دوی هېڅ کار نه دی کړی، په خپله د سیمې خلکو په دې برخه کې آیا څه اقدام کړی دی؟ تاسو څه کړی دی چې د دې مخه ونیسئ؟
د سیمې خلکو په وس نه رسېږي، ورې دا چې لوډر نه وي، هنو موټرې نه وي، دا خپل څه نه کی، نو د کلي خلک خو هېڅ مشکل، کلي خلک ناتوان دي، بیچارهګان څه نه لري. دغلته په داخله خار کې په سل مترې په 200 مترې کې تقریبا وږي کوته دانی د نفت غاز ټانکرې لګېږي چې هر ټانکر کې 40 ټنه 50 ټنه غاز پاتې دي. خدای نه خواسته شرایط دغه سي دي، خدای انطلاق وکړي یا دې ته کوم صدمه ورسی یا کوم مرمۍ په حسابتو کې دلته ډېر سخت کلی پراته دي، ډېر پر نفوس خلک دي. نو د یو تجارت دې ځکه په خاطر باندې مونږ دغه عوام د خطر سره او د غټ ګواښ سره مخ یو.
مننه کوم نبینا صاحب، ډېره مننه. موږ تاسې پوښتنه واخیستله، دا به په نورو خبرونو کې و ارزو د حکومتي مسؤلینو سره یا ولایتي چارواکو سره، چې ځکه دا هغه مسله ده چې په خپل انسانان رامنځته کوي، یا یو تجار یا یو څوک راځي ګاز په یو ناسم ځای کې ږدي چې هلته ګڼ مېشته سیمه ده. اما موږ په دې خپرونه کې تر ډېره پر طبیعي پیښو باندې غږیږو، چې څنګه دغه طبیعي پیښې رامنځته کېږي، په کومو سیمو کې کومه سیمې د دې خطر سره مخامخ دي. نو ستاسې پوښتنه به طبعا ما یاداشت کړه، موږ به نو له نورو چارواکو سره مطرح کړو. ډېره زیاته مننه کوم. ورځو د خپرونې میلمه ته شغلی ظهیر صاحب ته. ظهیر صاحب، بخښنه غواړم چې ډېر په ټلیفون منتظر پاتې سولې. زموږ دغه ورور شهزاده نبینا په کونړ ولایت کې د خوړ د جوړښت څخه شکایت درلود، چې دا په سمه توګه نه دی جوړ سوی، اساسي نه دی جوړ سوی، او دا د دې باعث کېږي چې د دې شاوخوا کومې ځمکې چې دي هغه لاندې کې او بالاخره خلکو ته زیان ورسوي. یوه دا مسله، او بل دا خو په خپله دننه د افغانستان په اراضي کې دننه یو مسله ده. یو که د افغانستان شمالي برخې ته راسو، هلته د آمو سیند تیر سوی دی، چې د افغانستان یو سرحد جوړوي، سرحدي اوبه دي. هلته موږ تاسې د دې شاهدي استو چې کله ناکله ډېر اورښتونه د دې سبب کېږي چې د اوبو سطح لوړه سي، او خلکو دا تجربه کړې ده چې هلته د اوبه د دوی کرنیزې ځمکې یا د دوی کورونه ته لنده کوي، او دا ستونزه د طبیعي ناورین ورهاخوا په یو ډول د افغانستان اراضۍ ته یو ګواښ دی. یعنې افغانستان خپل اراضۍ له لاسه ورکوي، په دې اوبو ورګډیږي. په دغه مسله کې غواړو ستاسو څخه لږ واورو چې څه کېدای سي چې د دغه سي ستونزو مخه ونیولی سو، یا دولت څه باید وکړي؟
د دغه سي ستونزو مخه نیولو لپاره یوازنۍ لار خو اوس په فعلي شرایطو کې همدا ده چې باید استنادي دیوالونه جوړ شي. له بده مرغه چې د آمو سیند شاوخوا کې هم استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي، او همدغه شرایط چې زمونږ ځمکه همیشه هر کال د تخریب سره مخامخ کیږي. نو که چیرې استنادي دیوالونه جوړ شي، دا به یو غټه مرسته وي دولت سره. همدارنګه په سیندونو او خوړونو په برخه کې هم استنادي دیوالونه نشته دی، سره له دې چې بعضې پروژې شته دی. په دې وروستیو وختو کې واړه واړه استنادي دیوالونه بعض د خوړونو په غاړو کې جوړې کړي، چې د ځمکو د تخریب مخه نیولې ده. خو په غټه پیمانه او په غټه سطح باندې دې لپاره یو ضرورت دی چې باید دغه استنادي دیوالونه جوړ شي.
بله، مننه کوم. زه هیڅ پرته له دې مسلې چې دولت باید استنادي دیوالونه جوړ کړي، آیا فکر کوئ چې مثلا د دې کار د زیان د مخنیوي لپاره ولس هم څه کول پکار دي؟ آیا دوی هم څه کولای شي په دې برخه کې؟
ولنه طبیعي خبره ده، په خوا چې دغه ولس او دغه موسسې او دغه څنو همدغه ولس په اشرونه کړو، همدغه سه کارونه چې نن حکومت په یو اساسي ډول په د سیمټو په زور او د نورو دیوالونو جوړول په زور، همدغه ولس په هڅه کړه چې د اشر د لارې ټول ولس راوځي، او په هغه برخه کې چې تخریبات زیاتي هلته به دیوالونه د سیګو دیوال به جوړه او د سیلابونو مخه ونیوه. نو طبیعي خبره ده چې هغه ځای کې چې حکومت هغه نه باید ولس ته کار وکړي.
زه سب بیا په دې موضوع کې ولر غواړم تمسم. یو دا چې تبان ولستو شایي دا ګران کاروي چې دوی استنادي دیوال جوړ کې، مخصوصا د داسې یو لوی سیند پر غاړه چې د افغانستان یو لوی سرحد دی. یو بل مسله تاسې د خبرونه په سر کې هم یاد کړل، فکر کوم تکرار به دلته شوي کوسي، چې خلک ورستر بلې کله چې په افغانستان کې نفوس سوې دې دوی په خپل سر په ځینو داسې سیمو کې کورونه جوړوي، یا هلته میشت کېږي، یا کرنیزې ځمکې لري، یا نور مسایل چې هغه د دغه خطرونو سره مخامخ دي. په دغه قسمت کې که تاسې اورېدونکو ته یا خلکو ته څه وینا لري چې څه باید وکړي، دوی څنګه د دې دپاره حل لاره پیدا کېدای شي؟
دې برخه کې د سپلی عام لوست کې وټوکه هم شته، وایي چې سیلاب تلو والی ته عریضه کړې وه چې زما په مخ کې خلکو کورونه جوړ کړو، او نه خلق ترې والی ته ریزه کړ چې سیلاب راغی موږ سره مرسته وکړه. هغه والی ورته ویل تاسو نه مخکې سیلاب راغلو چې اواریزه کړې وه چې زه کومې خوا لاړ شم. نو څوک چې کله ولس او دغسې ښه په سترګو ګوري چې پاس اوبه راغلي دي او په خوړ کې ته د هغه د کور جوړی نو طبیعي خبره ده چې دا سیلاب به کوم پله ځي. هغه ورځ باندې د باراباد سیند د ننګرهار سره تېرېدم اومریده یو ډېر لوړ خوړ حتی حکومت خپله د معلمانو ته ځمکې ورکړي دي او ډېر لوړ خوړ په منځ کې اوس سنکاري شوي دی او په سلګونو کورونه آباد دي. نو ما ځان سره فکر وکړ چې دغه پاس د دوو خوا نه په هغه باندې د غرو او د غونډۍ اوبه راوتلي دي. دغه اوبه به کومې خوا ځي چې دې معلمانو ته دوی د ځمکه ورکړې او د خوړ په منځ کې جوړي ډېر نه واخیست او نیمګړتیاوې شته دی. دغه د بیړنیو چارو دغه وزارت باید په دغه برخه کې ډېر چټک ګامونه واخلي او لارې ونیسي. هغه څه چې بیا وروسته راځي او سیلاب وړي باید مخکې دغه خپله وزارت دغه برخه کې دغه مسؤولین په دغه برخه کې باید اقدام وکړي.
بله زه څه مننه کوم که د دې سیلابونو له برخې راووز او لږ نورو طبیعي پیښو ته هم ورسو مثلا زلزله یوه بله غټه ستونزه ده. په دې اړه تاسې معلومات لوریدونکو سره شریکې چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي؟
زلزله په افغان یوه ډېره خطرناکه مسله ده او یو خطرناکه عواقب لري ځکه چې د ځمکې په خاورینه کوره کې په منځنۍ توګه په هرو دېرشو ثانو کې یوه زلزله پیښیږي په ټوله نړۍ کې. خو ځینې دومره سپکې وي چې انسان هغه نه شي حس کولی او یوازې زلزله سنج په وسیله باندې ثبت کېږي. په ټولیزه توګه د ځمکې په کوره کې هر کال د 1,000,000 په شاوخوا کې زلزلې راځي چې یو یا دوه یې دومره سختې وي چې د زرګونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. خپله په افغانستان کې به زه هم درته یو لنډ رڼا په واچوم چې په افغانستان کې دغه زلزلې څه وخت راغلي او څنګه دي. نو تر هغه ځایه چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده زموږ هېواد د ځمکې له کورې په یو فعال زلزلېرونکي کمربند کې دا پروت دی چې دا کمربند عموما د مایترانې کمربند په نامه یادیږي. دا کمربند د پرتګال نه شروع کیږي د مایترانې له حوزې تورې بحیرې ترکی ایران افغانستان او همالیا څخه تیریږي او بالاخره انډونیزیا ته رسیږي. په دې سیمو کې د تاریخ په اوږدو کې ډېرې زیاتې زلزلې راغلي دي چې زرګونو انسانانو د مرګ او ژوبې سبب شوي دي. افغانستان په همدې کمربند کې پروت دی. زلزلو ډېر خونړی تاریخ لري. بیرګې په توګه زه دلته تاسو اوریدونکو سره د یو څو زلزلو یادونه شریکوم. په 1942 میلادي کال کې د فبروري په 14مه نیټه د کابل په ښار کې یوه دومره زلزله قوي زلزله راغلې وه چې 3 دقیقې دوام کړو او د شپې لخوا هم څو ځلې بیا احساس شوی وه. که څه هم د دې زلزلې مرکز په کابل کې خو جلال آباد په ښار کې هم دومره شدت درلود چې د هغه ښار یو پر درې برخه په کنډواله بدل کړ. دې زلزلې په کابل کې هم ډېرې ولاړې ودانۍ د خاورو سره خاورې کړې دي. د 1944 کال د اګست میاشت وه او د هغه وخت چې په افغانستان کې د امیر شېر علي خان واکمني وه د هندوکش په جنوبي برخه کې یو زورور زلزلې د جبل سراج ګلبهار د سیمو زیاتې برخې هغه د خاورو سره برابرې کړې. دا هغه وخت د خرابې او ویجاړو نښې نښانې همدا اوس همالته لیدل کېږي. په هغه کې همدارنګه په 1955 کال کې د جون د میاشتې په 10مه نېټه یوې تباه کوونکې زلزلې د لغمان کهمد او بامیانو په سیمو کې د زرګونو انسانانو د مړینې او د زرګونو ودانیو د ړنګېدو ترڅنګ ډېر غرونه هم را ونړول او زیاتې درې ویجاړې کړې. په 1990 کال کې د فبروري په 14مه نېټه تخار ولایت د رستاق په سیمه کې یوې سختې زلزلې مرکز یې چهرآباد حامدینو په کلي کې د 4,500 کسانو ژوند واخیسته او د رستاق د ولسوالۍ د 26 کلونو نه کلي په بشپړه توګه د خاورو په ډیری بدل کړل. نو په دې خونړۍ زلزله کې د 10,000 نه زیات څاروي هم له منځه تللي وو. په 1948 میلادي کال د میاشتې په 13مه نېټه د ورځې په 12 بجو یو ځل بیا سختې زلزلې د تخار او بدخشان سیمې ولړزولې. د دې سیمې مرکز بدخشان ولایت د شهرت بزرګ یا بستاندرک و او 15,000 انسانان یې ووژل. نو دغه ډول زلزلې ډېرې راغلي. همدارنګه په 1999 کال کې وه زلزله راغلې وه. زلزلې ډېرې شوې او تاریخ یې ولو شي ډېر زیاتې خرابې د افغانستان په تاریخ کې زلزلې
هر موجود. بله زه غواړم دا پښتنه تیر مننه ول ستاسو د معلوماتو څخه. لکه چې تاسو هم مخکې ویلې چې افغانستان د زلزلې په یو فعال کمربند باندې پروت دی تقریبا د افغانستان بعضې سیمې دي. مثلا د دولتي معلوماتو له مخې زموږ د بدخشان ولایت او همداسې نورستان، کونړ، کابل هم پکې شامل دي. دغسې یو خط دی، یو مسیر دی د زلزلو. البته چې پر دې خط باندې دغه ولایتونه پراته دي او نور ولایتونه هم طبعا له دې ګواښ څخه خالي نه دي. اوس د دې اټکل خو د علمي اړخه شاید یو څه ګران کار وي. آیا ستاسو معلومات څه دي دغه مثلا منیج کیدای سي چې سړی پیشبیني وکړي، اټکل وکړي چې دغه سیمه کې یا په دغه تاریخ کې په دغه ورځ باندې زلزله کیدای سي، احتمال شته او په دې توګه موږ وکولای شو خلک له خطرونو وژغورو؟
د زلزلې وړاندوینه تر اوسه پورې سره دې چې په اصلي ټکنالوژي رامنځته شوې ده او دومره زیاته پیشنیاد وړاندیز نشي کېدی. وړاندوینه د دې هیڅ وخت تر اوسه پورې لا نه ده سره شوې. البته ځینې وړې وړې نښې نښانې شته دی چې هغه د هغو له مخې د زلزلې پېژندل خو یو څه مشکل وي، خو په هر صورت باندې هغه نښې نښانې داسې دي چې وای کله زلزله راځي نو د دې نه مخکې دغه سې د حیوانات ډېر نارام وي. دا سوی اخره دا تقریبا همداسې الوزي او همداسې منډې وي او تر د خره پاس هغه ته څوک ته هلته ځان کړته کوي، یعنې د ټیټو نه پورته ځي. غوایان او څاوي او دا مېږې او پسونه دا هم کوشش کاندي چې د موګیو نه ځانونه خلاص کاندي. همدغسې مایان هم هڅه کوي ډېره ویره لري د زلزلې، یعنی دغه علایم دي چې مخکې د زلزلې نه اوته دغه جاپان چې ډېر د زلزلو سره مخ دی بیا همدغسې د وړاندوینې دپاره دغسې مایان په کورونو کې ساتلي دي. د هغوی نارامي چې وګوري بیا دوی پوهېږي چې وله زلزله راتلونکې ده. مګر نور هیڅ ډول وړاندوینه د دې دپاره نشته دی چې زلزلې د راتګ مخکې څوک خبر شي او هغه مخه ونیسي.
بله زه سه مهم غوښتل چې هم د مسلې ته اشاره وکم. د غزینې حیوانات مثلا د وړاندوینه مخکې هم ما ویل چې د اټکلې ګران کار دی چې اوسي، مګر دغه سي حیوانات څخه یا د نورو هیوادونو تجربه هم دادی چې دوی داسې استفاده کوي. ستاسو دغه تخصص په همدې برخه کې دی، تاسو څه فکر کوئ چې نور څه زیرمه کیدای سي؟ مثلا ځکه د افغانستان دغه د زلزلې خط تقریبا معلوم دی کنه چې کوم ولایت ته په کوم ځای کې دا خط پروت دی، کوم ولایتونه د دې خطر سره مخامخ دي؟ په همدغه سیمو کې چې یا مخصوص ماشینونه اوسي د احتمالي اټکل لپاره، یا همدغه رقم دغه د حیواناتو له لارې یو څه اوسي، آیا افغانستان دولت په دې برخه کې څه کړي دي یا د اقل فکر ورته سوی دی؟ یو ستاسو وړاندیز څه دی؟
نه تر اوسه پورې خو زه تر اندازې چې ماته معلوم دی د وړاندوینې په برخه کې هیڅ ډول هغه نه دی شوی. زلزله هم دغسې یو معین یو ټاکلی تاریخ نه لري. کېدای شي همدغه لحظه کې جزا ورته خبرې کړو زلزله شي، کېدای شي زموږ په عمر باندې هم رانیسي. دا په افغانستان کې دغه یو څه هغه دی او دا ځمکه عین دغسې یو د ځوانۍ او زړښت مرحله لري. هغه ځمکې چې زړې شوي دي هغې ته بیا په جیولوژیکي پلاتفورم یې هلته زلزلې ډېرې کمې کېږي او یا ته هېڅ نه کېږي. همدغه د اروپایي هېوادونو کې دا اوس هلته زلزله نه کېږي یا ته څوک هغه نه وي. دا ځمکه په افغانستان کې اوله درجه زلزله سیمه چې د هغه بدخشان دی، دویمه درجه زلزله لرونکې سیمه چې د هغه کابل دی. نو دغسې ځانګړي او حتی داسې هغه هم شته چې په کندهار کې څوک زلزله نه پېژني ځکه چې هلته زلزله نه ده شوې. ځکه هغه زړښت مرحلې ځمکې ما مخکې ویلې چې زړښت او ځوانۍ مرحله ده، هغه چې زړښت مرحله یې تېره کړې زړښت مرحله کې دي هلته زلزلې نه شي. مګر د ځوانۍ مرحله چې انفلالي بوري په دې برخه کې بیا زلزلې زیاتې دي. مګر د وړاندوینې او پیشبینۍ لپاره یې تر اوسه پورې ما په نړۍ کې هم داسې نه دي اورېدلي چې غیر د همدغو ابتدایي مسایلو نه چې څاروي هغه مایان ساتل کېږي په کور کې او نور د اشخاص سما نګي ولدل شي هغه وړاند وینه
یعنی دولت کولای سي یا حد اقل خلق کولای سي دا ولسونه چې هم دي یوه نړیواله تجربه سوی لارې خدای نه د خطر د کمول لپاره یو استفاده نه وکي فکر کوي
د کمول لپاره په دې برخه کې او خطر د کمول لپاره په دې برخه کې هم د پښتني شوی دي چې د کورونو د جوړولو د ودانې په جوړولو کې باید د مسلکي او مشخه اشخاص او خصوصي نظرونه کار واخیستل شي چې هغه د زلزلې په وړاندې د ودانې باید څنګه جوړ کړي. دا مسله ډیره مهمه ده. بل دا مسله ډیره مهمه ده چې کورنۍ باید راټول شي په خپلو کې سره کینی او مشوره وکړي چې موږ به د زلزلې په وخت کې څو کوم ځای کې باید راټول شي. دوی باید هغه نقطې هغه نقشې ځان سره ولری په کور کې چې د زلزلې په وخت کې حکومت یې تختو او کوم ځای امن دی چې هلته باید سره راټول شو. دا بس ابتدایي مسایل لا ته په خټو کورونه وس د سړي چې پخې باید دیوال کې باید یو لرګي ورکا دوار لرګي باید سره ونخلي څو د زلزلې په وخت کې دیوال د جدا کېدو مغنه شي د خټو دیوالونو او البته په انجنیري برخه کې خو هغه خپل انجنیران به دې لپاره ځانګړي نورمونه او ستانډرډونه لري. نو دغه مسایل شته دي مګر نو چې دا باید فقط کورنۍ په خپل کې سره دغه یو مشورې وکړي د زلزلې په وخت کې باید څه وکړو او خطا باید نشو که څوک ور خطا شي باید سم رسته ور سره وکړو او کوم ځای کې باید سره راټول شو د زلزلې کوم ځای موږ ته مسؤل دی په خیال باندې باید ونه ګرځو ځکه کېدای شي چې هلته شیشې ماتې شي د زلزلې نه وروسته برق مزي وشکېږي. دا تر ډیر متوجي شو چې زړه کې برق نه ځي شکېدلې وي او څوک برق نه نیسي او بو نه لونه ته باید ډیر متوجي شو چې وبو باید هغه شي نل چې باید باندې کوو هغه بهر نه چې وبره غلي ځای ځنه قطع کړو. نو دغه مسایل شته چې باید وړ وړ مسایل دي چې باید د زلزلې نه مخکې قرآنی غړي ور باندې کار وکړي.
بله مننه کوم ځای چې واقعا چې دغه مسایل دي چې احتمالات استه چې دا یو ناورین پېښولای شي او د انسانانو ژوند ورسره په خطر کې کېدای شي. موږ د خبرونه په سر کې ویل چې تبن طبيعي پېښې ډېری دي یعنی ډولونه یې ډېر دي لکه نور وچکالۍ دي ځمکه شویدنې دي اور لګېدنې دي ځنګلونو له منځه تلل دي د پخپله پر ځمکه باندې ډېر اغیز کولای شي. یو خو پخپله دغه آفتون دی یا طبیعي پیښه دی یو دا چې دغه آفت کله چې راسي لدی ورسته څه کېدای شي تبن دولت مرستې رسي یا نورې مرستندوی ټولنې او ادارې له خلکو سره مرسته کوي. دا چې په خپل خلک په هغه سیمه کې دوی څه کوي څنګه یو بل خطرونو سره خبري یا یو بل ته لاسرسی پیدا کولای شي. یو تجربه موږ د پکتیا ولایت د خلکو څخه لرو چې هغه د انټرنیټ پرمټ یو سیستم په خپل یې جوړ کړی دی دا ولس خلکو نو دوی یو بل د غبیلا بیلستون زو ته خبري په دې اړه زموږ د پکتیا ولایت همکار احسان آریان خبرو هم د اوس سره د ټلیفون پر کاشه دی. احسان آریان خبرونه ته شرغله تاسو د دې سیستم په اړه نور جزئیات لژوریدونکو ته ورکړئ چې خلکو دغه سیستم څنګه جوړ کړی دی او څونه دوی ترې راضي دي څونه ستونزه هواره کړی ده.
ډیره مننه غلی فریو جانې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه سیستم ډیر ساده شکل په ټولنیزو رسنیو کې یا د انټرنیټ څخه به استفاده رامنځته شوی دی. څومره چې نړۍ پرمختګ کوي همدومره اسانتیا به هم ورسره رامنځته کیږي. پکتیا پکتیکا خوست او لوګر هغه ولایتونه دي چې دلته ځنګلونه هم شته په ډېر وخت زلزلې کېږي خو تلفات کم یا په اصطلاح د درجه یې ډېره ټیټه وي خو د بارانونو پر مهال او د واورو پر مهال بیا دغلته ارقام ډېر لوړ وي. کله چې په پکتیا او پکتیکا او خوست په یو شمېر ولسوالیو کې واورې کېږي بیا هغوی شمېر ډېر زیات وي او کله چې په هغو سیمو کې چې هلته باران کېږي بیا نو د باران هغه شدت دومره زیات وي چې په ډېر شمېر کې ګڼ سیلابونه راوځي او مرغوب له هم اړوي. په پخوا وختونو کې به دلته داسې کېدل چې کله به اوبه راووتل یا به خوړ یا به په اصطلاح خوړونه راغلل هوایي ډزې به کېدې. په یوه کلي کې د دغو ډزو په پایله کې به خلک څوک چې د دغه کلي نه په بل کلي کې وو هغوی خبرېدل چې له بر کلي نه موږ ته یو درون سیلاب را روان دی دا هغه محل چې وریاز وو یا هغه محل چې باران بشوي وو. په اوس وختونه کې بیا خلک څومره چې دغه نړۍ پرمختګ کې همدومره دوی هم ورسره په نوو لارو باندې کار کوي. دوی د واتس اپ او د مسنجر او همداشان په ټولنیزو رسنیو کې آزاد ګروپونه جوړ کړي دي. که څه هم دغه ګروپونه اوس تر ډېره د کورنیو ترمنځ یا د خپلوانو ترمنځ خو ورو په ورو پرمختګ هم کوي. ممکن د ولایتونو په کچه هم دغه رامنځته شي. مثلا کله چې په کوم ځای کې اوبر ازي یا په کوم ځای کې غلې کېږي یا په کوم ځای کې ډېر زیات واور کېږي دوی یو بل خبروي چې مثلا د تلار بند د نور تقسیم راځي یا مثلا د اوبر اوته تاسو پام کوئ چې په خړ باندې رانه شي. مثلا کله چې غلې کېږي دوی ورته خبرداري ورکوي چې د مرزانه وخت د کچيري باندې کې د خلکو سره مرسته کړي تاسو ور سره مرسته وکړي. دغه ګروپونه یوازې په دې برخه کې هم لبد امرغه چې افغانستان د نام نه پیښه په ډېر زیات تر سره کیږي. په دغه حالت کې هم دوی له یو بل نه حال او احوال اخلي چې څوک خو ځینن شوی نه وي او دوی ته په پکې ځان نه بیاوخته.
کورلدان احسان آریان زهر ستاسی و هم دی خبری آوریدلی وی افراد دخ ستاسی خم یو پشتان لرم بیا با نور آوریدون کتان ورسو لوقت لرو دی خبرونی پایتا و هم آوریدل چی پا پکتیا که خلق و سغده کتس هم شاید دا افغانستان طول سیمی انترنت لاست رسای و نلری خو اغزاینو چی لری دغه طولانی زی رسانی لالاری ازاد گروپون جوړول یو بل دغه گواشونو خبرول ستاسی پا نظر دغه سیستم څومره کامیاب کېدای سي او څونه مرسته کولای سي چې خلک له احتمالي خطرونو څخه وژغورل سي؟ فکر کوي دا یو کامیاب سیستم
دی؟ طبیعي خبره ده چې دغه څو ګروپونه موجود دي. حد اقل لارښوونې یو د بل سره کیږي، یو د بل سره مشورې کیږي. دا مشورې نه استفاده باندې خپل خط و سیر او خپل هغه تاکید وړاندې هم همدغه دی چې زن د کورنۍ باید هغه کورنۍ چې کورونه د هغه په خطر د سیلاب په خطر لاندې وي دوی باید اکثره یوه لارښوونه دا ده ورته چې دوی باید اکثره ځینې تاریخي خپل اسناد لکه قوالې یا د شهادتنامې یا نور داسې ضروري شیان پیسې نغدې دا باید په داسې یو ځای کې دوی ځان سره وساتي چې د تیښتې په وخت کې د کور نه د تیښتې په وخت کې هغې ته لاسرسی ولري، هغه زر ځان سره واخلي او په تخل کې ونیسي او ځان سره یې وباسي. دغه یو ډېره مهمه مسله ده ځکه چې اکثره کورونه زموږ د هغه یو ټول هر څه دلته هغه کې زمان د دي. نو دغسې یو هغه بله دا چې خپله د زلزلې په وخت کې کورنۍ باید ډېر زیات فکر وکاندي، خصوصا ځکه چې زلزلې وه ډارونکې ده. خو بیا هم هڅه باید وکړي چې خپل زغم او حوصله وساتي، ځکه سمدلاسه په منډو پیل چې وشي نو هغه تقریبا خلک راولېږي. خپل زلزله دومره خطر چاته یا نه لري لکه دغه منډو په وخت کې راولېږي، پښې ماتېږي، لاسونه ماتېږي. نو دغه وخت کې باید لږ حوصله وشي. همدغه زلزلې په وخت کې یو ډېر ډارونکي غږونه لکه د ځمکې او ودانیو د خوځېدو، د ښیښو د ماتېدو، د تفچو څخه د لوښو د راولېدو او داسې نور اوریدل کیږي. خو بیا هم خپل حوصله باید وساتو، ځکه چې تر هغه وخته چې خطر نشته چې له پاسه په تاسو باندې څه شی نه راولوېدلی، نو ځمکه هیڅ وخت داسې نه کوي چې خوله وازه کړي او خلک دننه نه نباسي. نو په همدغه ډول باندې باید ډېر زیات هغه وشي، په دې اړه باندې باید فکر وشي او خپل د کورنۍ هغه کسان چې ډېر ورته پی هغه ته باید اطمینان او د حوصله او زغم ورکړي.
کورودان زه حساب اوس به وريدون کوته ورسو یو وريدون کې پر لیکلرو بل مهرباني وکي خپل نوم وایست او خپل تجربه سره شریکي د خبرونه پاړه نظر پښتنه کلري.
ریواجان خو سلامونه نه کې لتا ته وړاندې کوم محترم میلمنو ته وړاندې کوم سایز راډیو لارې ټول افغانستان مظلوم ملت واقعیت کې څخه خلک ملامت خو متاسفانه زیاته برخه د حکومت ملامتوم. کله چې دا په پروان کې دا اوس حادثه وسولې منګه په سترګو ولیدلې، په دغه ځای کې کورونا وهلی وو چې هغه ځای کې سابقه سیلابونه راغلي وو، کندې وی هغه کندې ډکې کړې، دا ځایونه خلکو وشل. بس غریبانو ته همیشه د پاره غریب پایمال دی، هغه یو 5 روپۍ ته ګوري راځه چې دا ځای ارزانه دی ځکه چې کور جوړ کمه. هغه چې کله کورونه جوړ کړه سیلابونه راغله در بازاري سولا خیر مر خو د خدای په جانبه دی خو لږ باید سړی کوشش هم وکړي بدبختانه وایم چې اوس بیا په موضوع کې آبادي کوي باید چې حکومت د دې مخنیوی وکړي